ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان دی انیس اجمل او ټکنیکی مرګري نو درې نه کې هلي سلامونه منې روانه خبرونه کې د سر موضوع د جاني خېلو د خلکو هغه احتجاج دی چې د تیرو یو وشتو ورځ روان دی او دوی وسوای کې د دې وختونو پر نشونه دوی اسلام آباد ته د احتجاج وړلو تیاری کوي د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي خو هر څه مخ کې د 15 بجو خبرونه د انیس اجمل لاورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د بنو د جاني خلو پر لټوال وای کننی وختنی ونه منل شو اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ورزی د پنجاب پولیسو ویلي پستکون کی د جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمن یې گرفتار کړی او مرکچیان نن په ویانا کې د ایران اټمی تړون پاړه بیا خبرې کوي د خبرونو تفصیل لتیرو ویشت بخنه غواړم یو ویشت ورځو راهیسې په پرلت ناس د جاني خلو خلک وایي کتر نن مخامې له حکومت سره مذاکرات او نتیجه ورنکړه وختنه ونه منل شوې نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي په پرلت کې شامل ملک مویز خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د مې په درشمه د وشل شوې او سای مشر ملک نصیب خان د قاتلینو گرفتاری او پسیمه کې د وسلوالو پر ضد بے توپیرا کار روي غواړي الته پولیسو بیا ویلي چې دوی وشنې پلټنې پیل کړي او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلېږي دا بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو په بودیجی د بحث په غونډه کې د برخینه غستو پریکړه کړی دا پرون مخام د اسمبلی په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي چې ترسو حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجه نوي ورکړي احتجاج به دوام ولري د جون په 19 د خزانه وزیر میر زهول بلیدی بیا ویلي وو چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی دی بل خاطر شپه په کوټه کې د مخالفه ګوندونو د غړو خلاف مقدمه هم درج شوې په مقدمه مکه د تور پر شوی چې مخالفو ګوندونو د جون په 13مه په اسمبلی کې په پولیسو حمله کړي خو اغه لا په دې اړه ستنه دی ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس کنټرول کمی ادارې د جون په 19مه تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا زور په ختمېدو دی او د پخاب پر تلا کم کیسونه مخې ته راسي دوی د دې وجه د خلکو احتیاطي تدابیر کول خودلی چې په کې له یو بل فاصله ساتل ماسک کارول او ځانونه پاک ساتل شامل دي بل خو د کووېډ 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر سلیرشت ساتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور ویشت کسان مړه شوي او په دغه موده کې د کورونا وایرس نور 971 مثبته کیسونه ثبت شوي د پنجاب پولیسو ویلي په یوسته کوون کې د جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمن یعنی ولې دی د سوي د پولیسو مشر آی جی پی انعام غنی نن په ټوټر لیکلي چې د دې پیښې په اړه په ساينسي توګه پلټنې کوي او تورن تن به عدالت ته وړاندې کیږي بل خو مفتی عزیز الرحمن د دې خبرې اعتراف کړي خو هغه وایي چې دا محل چې هغه محل ورته په چایو کې نشه ورکړل شوی و سوروز وړاندې یو ویډیو خپره شو چې پکې مفتی عزیز الرحمن ل خپل یوست کوون کی سره غیر اخلاقی کارونه کوي بیا دغه خلاف د جون په 19مه د لاور په یوه تاڼه کې مقدمه درج شو افغان لسمشر محمد اشرف غنی او سلبیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له بجنې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي نوموړي پرون په کابل کې په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو مبارزه کې طالبان دي چغې د نوموړي د سولې پر لپسې بلنې ندي منلې او جنگ ته زور ورکړی دی
طالب د دې جګړې مسول ده موږ سوله غوښته که سیاسي د حل لاره غواړي خو سبا راسي انتخابات موږ ویلې سبا انتخابات ته تیار کړ هیڅ ډول مشروعیت د دوی د جګړې دپاره نه ده پاتې سوی او که قدرت غواړي خو لاره د ولس رایه ده
طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل شوي سندرغاړي عبدالله مکوري مړینه یو لویه ضایعه بللې ده عبدالله مکوري چې په کووېډ ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د کومو په حالت کې وو د جون په 19مه د کابل په یو روغتون کې صبر کړ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي صابر مومن مشال ریډیو ته ویل چې عبدالله مکوري سولسیز د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره سندرې ویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رول لوبولی دی او اخیری خبر ده چې نن چاند ایران او نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د تړون په اړه په ویانا کې خبرې بیا پیلوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14 ویلي وو چې په مهمو مسلو اختلافات لا هم موجود دي. هلته د ایران لوړپوړي مرکچي عباس عراقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې دواړه لوري د 2015 کال اټومي تړون بیا بحالۍ ته نږدې شوي او تمه لري چې پلاوی به نن د خبرو ختمېدو وروسته خپلو ښارونو ته ستانه شي. د خبرونو پای
دس مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږه همکاري انیس اجمل وړاندې کول. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د جانی خیلو د احتجاجي پرلت مشران وایي حکومت د دوی مسلو حل کولو کې ناکامه شوه.
هغه مخکې کې مامیش درنا کړې و او مې سره کې مې پیسې لا شوې د جانی خیل کوم غوړي چې په هغه د عملی شي
د بلوچستان د اپوزیشن غړي وایي چې د دغه صوبې خزانه په غیر منتخب خلکو ویشل کی.
د جمهوریت تور میشه دي چې باید غلط روان دي. بلوچستان کې د غیر منتخب خلکو ته پوندونه ورکول کیږي او د بلوچستان خزانه ضایع کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی ضلعو د پاره په د کلنی بجټ کې 99 ارب روپۍ مختص کړی دي. خو د قبایلی ضلعو منتخب غړي وایي چې دا صرف د لفظونو جادوګری ده.
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر ده کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق.
د دې ترڅنګ قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ وزه تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د بنو جانی خیلو پر لټوال اسلام آباد ته تک تیاری کوي. دوی وایي نن د اتوار ورځ هغه مهلت ختميږي چې حکومت ته ورکړای وو او کنن هم مذاکرات کامیاب نشي نو دوی به د پارلمان مخې ته برلټ وهي. دا خلک لته یو وشت ور دره هیڅ په احتجاج دي. دوی د هغه ملک حمد زان سرهخ او لخه خولي ډډه کړی چې د مای په ډیر شمه وجل شوی او دا پر لټوال پسیمه کې امن او د وسلوالو پر ضد پری کند کاروای غواړي. عمر وزیر د نور تفسیر سره.
د بنو جانی خلو پر لټوال وای کانان ما شامه پورې مذاکرات کامیاب نشول نو سبا پلان لري چې خپل پر لټ اسلام آباد ته وغځوي. د پر لټ دوه منتظمین درحمان وزیر او ندیم اسکر نن مشال ریډیو ته وویل چې د جانی خیلو مختلفو قبیلو خلک راغون شوي سلا شوي ترانسپورټ او نور بندوبست نیسی. مشام پس با خیری پریکړه کړي که مذاکرات کامیاب نشول نو اسلام آباد ته خپل پر لت غزاوي. د جون په 13 نیټا د خیبر پښتونخوا ترانسپورټي چارو وزیر شمامد وزیر پر لت ورغلی وو او د امنیت په برخه کې ورڅخه د عملی اقدام لپاره دوه ورځې وخت غوښته وو. چنان د اتوار په ورځ هغه پوره شو. د جانی خیلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي وړاندې هم مذاکراتو ته ورغلي. دوی غواړي چې هغه واکمن ورسره خبرې وکړي چې سبا بیا څه پریکړه وشي دا عملي کولو اختیار ولري.
هغه مخکې کې مامیش درنا کړې و او مې سره کې مې پیسې لا شوې د جانی خیل کوم غوړي چې په هغه د عملی شي. مش دلته نوستي پښتو کې نقل دی چې خدای زوره ورده یا کومه زوره ورده نو په شهر د چا حکومت غور په کړه وای مش تر نوست وای مش تر کیسه کړی وای څول زو به ویله وای ټیک ته مش تر ډیپټی کمشنر صاحب غلای دی چې مش په پر نه خول نشتا. خو مې شي کومه مطالبه دو هغه کمیر نن دته ورا ولا کی خو بیا دې نه پیرا خو نه دو به مې چې ثبوت مې بیا کښنی بیا د سم مسله جوړیږي په دنه دا شانه چې دا مسله چې کیم د دې غړ ذمہ وار خل د چارو شي مش تر کښنی.
پر لټوالو سره د بنو ځلې انتظامی چارواکو په وینا په وار وار خبرې شوه. د دوی غوښتنو سره سم چې د مارچ میاشتې حکومت لخوا شوه لیکل تړون ژمنه د عملی شي دا غیر ډاډ ورکړل شوه. د دوی غوښتنې به پوره کیږي او اختیار لري. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي نن مشال ریډیو ته وویل چې پر لټوال د خپل مشران وټاکي لچا سره هم چې دوی لیدل غواړي او ډاډ غواړي ورسره به یې کېناوي. د ده په خبره حکومت چې کمې ژمنې کړې په هغې کې سنجیده دی عملي کولی به شي. پر لتوال وای حکومت په مارچ کې د سلو رضوانانو تر وژنې وروسته ورسره د سیمې امنیت په اړه کړې موافقه عملی کړې. د ځوانانو او ملک نصیب چې د مئی پر دیرشمه نیټه وسلوالو وژلې لا یې مړې نه دی خاخ کړې. په وژنه کې ککړ کسان دې ونیسي او سیمه کې امنیت عملی کولو په موخه دوی د حکومت عملی اقدامات لیدل غواړي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې دوستله او اوریدلی شي. د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو پریکړه کړې ده او د بجټ پر روان سیشن کې د برخې نه اخیستو فیصله کړې ده. حزب اختلاف ویلي دي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت روان وي چې تر شو د حکومت له لوري د دوی انتخابي حلقو ته بجټ نوي ورکړل شوی او د دې ترڅنګ د دوی په حلقو کې لاسوهنه نوي بند شوی. بل لوري ته د جون 14مه د حزب اختلاف پر ضد د بلوچستان اسمبلی تړلو په تور کې مقدمه لاسلیک کړې شوې ده، ځکه چې حکومت د حزب اختلاف د احتجاج په کلک سره غندنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د کوټینا ایوب ترین راکړي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف جماعتو ویلي دي چې دوی به نه یوازې د اسمبلی د روان سیشن بایکاټ کوي، بلکې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد به د تحریک عدم اعتماد راوړلو تیاری هم نشي. دوی د خبره تیر ماښام په کوټه کې د یوې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسی وویل چې دوی د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره وړاندې شوی بجټ رد کړی دی او چې کوم ورځ حکومت د بجټ منظوري ورکوي نو په هغه ورځ به از بختلاب په کوټه کې احتجاج وکړي.
موږ جام ساتوي دا مذاکره څنګه کوي خورا زرمه درغږي د زموږ مطالبه ک نه حق ولې خدای درسره وګړي کم اس کم موږ احتجاج پدوت یشه دي جمهوریت اور یشه دي چې باید غلط روان دي بلوچستان کې د غیر منتخب خلکو ته پندونه ورکول کړي او د بلوچستان خزانه ضایع کړي. پر لاندې ستنه پر باندې ستنه د جام پر ستنه پر باندې ستنه باندې نو موږ سره کیسه رابطه نه لرو.
پر دې مهال از بختلاب زیاته کړه چې صوبې اوسنۍ حکومت سلیکټډ دی او د دې خلاب د تحریک عدم اعتماد راوړل لپاره حزب اختلاف خپل هلې ځلې پیل کوي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان په خواني صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وایي چې د دوی تحریک به د اوسنۍ حکومت تر خاتمه پورې روان وي.
دلته جمهوری روایت پایمال، دلته درې کاله د صوبې خزانه د خلکو د جیبو برخه جوړي، دلته ترقیاتي کام په درې کاله کې پرمځکه وجود نه لري، دلته لوټ کسوټ جاری دی، دلته حکومت د خلکو منتخب نه دی، سلیکټډ دی او مسلط دی. اوس نو د دې ګردو خبرو خلاف زموږ مجلس دا دی چې دا سلیکټډ حکومت دا زموږ د ولس مسایل حل کولای نسی، دا قابلیت نه لري، دا صلاحیت نه لري.
خو بل پلو ته د جون په 19 نیټه د پوسټ بجټ تر وړاندې کول پر مهال د بلوچستان د خزانه وزیر میر زور بلیدی د حزب اختلاف د تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پر راتلونکو بجټ کې د حزب اختلاف والکو ته زیاته پاملرنه نشي. په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت اغه زیاته کړه چې په راتلونکو کال کې به 15000 ځوانان ته روزګار ورکول کیږي او دغه ډول د مزوران لپاره د کومک په نامه 2000 روپۍ فند جوړ شوی دی. دغه ډول تیر شپه په بجلی روډ تانه کې د حکومت لوري د حزب اختلاف د ولس د اسمبلی د غړو په ضد مقدمه در شوی ده. په دې مقدمه کې د حزب اختلاف د اسمبلی پر غړو تور لګیدل دي چې هغه د جون 14مه نیټه نه هوازي په اسمبلی کې د نن لټخري کړیو، بلکې پر پولیس اپریت هم کړی دی. دغه ډول د اسمبلی وشان ته زیان رسولی دی، خو پولیسو تر دم غړي پوری څوک نه دی نیولی او نه هم د حزب اختلاف له لوري تر اوسه پر دې باندې څه عکس العمل راښکاره شوی دی. دا مقدمه په داسې وخت کې در شوې ده کله چې د جون په 14مه نیټه د کوټ په سیولاین تانه کې د حزب اختلاف له لوري و پولیسو ته د اسمبلی د یاد سیوی پیش پاړه د حکومت په ضد مقدمه درج کول درخواست ورکول شوی وو. پراغه درخواست باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو په هم یو بل راپور تر اغزوم. خیبر پختونخوا د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل کلنی بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره د ترقیاتي پروګرام په مد کې 100,000 روپۍ مختص کړي دي. خدای دې ضلعو نه منتخب د اپوزیشن غړي وایي چې دا رقم صرف تر اعلانونو تر حده پورې ده او کله هم زمشو ضلعو ته مختص کړل شوي فنډونه نه مصرف کیږي. خو حکومت بیا دا تورونه ردوي او زیاتوي چې د نورو حکومتونو په مقابله کې واکمن تحریک انصاف ګوند یادو سیمو د ترقۍ په لړ کې مخلصانه رویه لري. په دې اړه نور تفصیل د یو وړې دمینه پس. د کال 2023 او 2024 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پختونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتي پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199,000 روپۍ مختص کړل شوی دی. د جون په 13مه د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ باندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومند ډیم، مومند ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډه لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګرۍ د زونونو منصوبې، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګي ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د 450,000 روپو د ترقیاتي بجټ سره سره ک نور صوبو د ان اف سي برخه چې 15,000 روپۍ جوړیږي راکړه، نو دوی سره به قبایلي ضلع نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د 2023 او 2024 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلي ضلعو لپاره 103.9 روپو مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو ضلعو پارلماني استازي وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلي ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مکمل
سمود مخ کې د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکو پارلماني استازو د دوی په سیمو کې د بنیادي صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچې د نشټوالي او د ولس یو شمېر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استازي میر کلام هم وو. د جون په 19مه د مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه او بللو او زیات کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر ده کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق ته اوس و ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوې دي. خو د خلکو یاره دا ده چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام په دې وطنونو باندې ولاګي د وزیر اعلی صاحب خپل حال کا کې د 100,000 روپۍ مونږ دا وایو چې مانو انده دې لاګي دل په کار وي.
قبول خو صوبایي حکومت د اپوزیشن او زمشو ضلعو د استادو لخوا د ځانګړي کړل شو فنډونو د نه مصرف کولو تورونه لدوي. د جون په 19مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار او د ورغدو ضلع نه حکومتي غړي غزن جمال وویل د پیندوشتم آئینی بدون لمخه ریاست د صوبې د نور ضلعو د برابر ترقیاتی حیثیت په مخه د لسکلن ترقیاتی پروګرام په مد کې زمشو ضلعو لپاره د سالانه 100,000 روپو او د ان اف سي وارد د 3% کلنی برخې 40,000 روپو ورکولو ژمنه شوې وي. خو د درو کالو تیرېدو باوجود د غژمن رقم قبایلي ولسته نه دی ورکړل شوی.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مبجا
قانوني لارې
په دونی موبجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین کم شوې دي تر ټولو ډیر کمې په سند صوبې کې مخې ته راغلي چې لامل یې نن د جون په شلمه د واکسینو مرکزونه تړل شوې دي خو وفاقي چارواکو ویلي چې همدانن به ورته له چین څخه نور واکسین ورورسي او د واکسینو کولو لړۍ به بیا د سیزن وروسته پیل شي. نیاز علي خان په دې اړه له کراچۍ نه دا تفصیل لالیږي.
د جون په 19 د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ د کرونا وایرس د ساريداري ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې ده. د غونډې وروسته د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په یو خبري غونډه کې ویلي چې موږ سره د واکسینو کمی راغلي. د جون په شلمه به په صوبې کې د واکسینو لګولو ټول مرکزونه د یوې ورځې لپاره بند وي.
همنه بډي کوشش کی چې خود واکسین منګایې.
د وای چې موږ ډېر هڅه وکړه چې واکسین په خپل واخلو خو افاقي حکومت موږ ته اجازه را نکړه او اوس زموږ حالات دا دی چې موږ سره واکسین خلاص شوې دي. مرکزی حکومت څه کوي موږ د دوی په فیصلو نه پوهیږو. دلته واکسین نشته نو موږ مجبور یو چې د واکسینو مرکزونه وتړو خو اوس مهال دا مرکزونه د یوې ورځې لپاره تړلې شوې دي. راتلونکي پریکړه به وروسته وشي. بیا هم مرکزی حکومت ته وایي چې څومره زر کېدې شي نو واکسین دی روغوړي خو په دې اړه بیا د وزیر اعظم عمران خان د روغتیا سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د جون په 19 په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د واکسینو په اړه ستونزې را مخ ته دي خو دا به ډیر زر حل شي. هغه په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د جون په 16 با نور 15 لک 50 زره د جون په 20 با 15 لک او د جون د 30 څخه 30 پورې با نور شل نه تر 30 لک واکسین هیواد تراشي او په درې سلور ورځو کې بعد واکسینو د کمی ستونزې ختم شي. د 1300 زراسي خلک په کراچي او په نورو خارونو کې د واکسینو ستنې لګولو لپاره روغتونونو او مرکزونو ته ځي خو دوی ته واکسین نه ملويږي. د جون په 19 په کراچي کې په سلو کې اتیا مرکزونه بندو او کم چې کولاو هلته هم په ګنشمیر خلکو ته واکسین ملاو نشو. د کراچي په ایکسپو کې د واکسینو ورکولو غټ جوړ مرکز کې د جون په 19 حبیب الله نومي یو کس مشال لیډیو ته ویل
18 مې باندې ما ته فرست ډوز لګیدل او د ساينو وی پرونم راغلو ملته دا وکه هوجا کیمپس تم لاړم هلته ایکسکیوز وک چیرې موږ سره سلور 15 ورځې کې ویکسین نه راځي دا سلور 15 ورځې بعد راشي. بیا زه دلته ایکسپو سنټر ته راغلم. ایکسپو سنټر ته چراغم دلته پرون ټول ورځې کې ولاړو هغه نه بعد دلته تم زما کارونه شو. نن چراغم نن دای دا هغه کومه ایکسکیوز کوي چیرې موږ سره ویکسین نشته دي.
یوازې دا نه د سن سره د پنجاب په ډیرو خارونو کې هم په چین کې جوړ شوی ساينو ویک ساينو فارم او کنساينو ویکسین نشته او خلک د واکسین وړومبه او دویم ستنې لګولو لپاره د ستونزو سره مخ دي او دا واکسینو نه ملاويدو په ضد د جون په 19 په لاهور او فیصل آباد کې خلکو د حکومت خلاف احتجاج هم کړی دی. د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی د جون په 19 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر وسه په هیواد کې 1,20,50,000 تر زیات خلک په شپږ ډول واکسین لګولي دي او 18,90,000 تر زیات خلک د واکسینو یو ستن لګولې شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب باندې موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپورټ راغړوم. د افغانستان نومیالی ولسی او حماسي سندرغړی عبد الله مقری د ورپیخ ناروغي لامل د جون پر شلمه د کابل په یو روغتون کې ومړ. هغه اتش په تکال عمر وکړ. ټاکل شوی د نوموړي مړې د جون پر 20 په کابل کې خبرو ته وسپارل شي. د مقریزوی میرخان وای د پلار د موسیقۍ هدف شي د لرو بر د پښتنو یو والیو. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو مشر د مخری مړینا د پښتني موسیقۍ لپاره لوی ضایع بولي او وایي چې اداره به یې هڅه وکړي چې د هغه سندرې په نوي ډیجیټل بڼه د پښتو موسیقۍ مینوالو ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل هارون باچا وړاندې کړي.
عبدالله مکری د دې او لزګونه نورو وطني سندرو لپاره مشهور وو. دا غزوی میر خان چې د هم سندرغاړي دی د جون پر شلم مشال لیدو ته ویل چې پلارې شاوخوا یو نه ل کووډ 19 ناروغي تر کړې دورسته د زړه درې دوه لاملا د کابل په وروختون کې سا ورکړه. د میر خان په خبره د پلار مړې به د جون پر 21 هم په کابل کې خاورتا سپارل کیږي. میر خان زیاته کړه د پلار د موسیقۍ هدف یې د پښتنو اتحاد او اتفاق وو. د افغانستان حکومت د عبدالله مکری پر ملینا خفغان خولې او د پښتني موسیقۍ او کلتور لپاره لوی ځای بدلې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند د جون پر شلمه مشال لړې ته وویل چې مکری د خپل حماسي سندرو لارې ځوانان له وطن سره مینې ته هڅولې دي. د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو مشر غنی مدقق هم پر یاد نیټه له مشال لیډو سره په خبرو کې عبدالله مکری د هیواد دی ولوی محلي او حماسي سندرغاړي په توګه یاد کړ. نو موږ زیاته کړه چې هڅه به وکړي د مکری په خوانې سندرې په نوي او ډیجیټل بڼه افغانانو ته وړاندې کړي.
مکری سره خو د هیواد یو تکړه سندرغاړي یو چې زما را پیادي کې دوی لومړی دي کارونه د افغانستان رادیو او د افغانستان د ملي ټلویزیون فایل مخری صاحب ډیر لږ وخت ته په ډیر شهرت ورسید. د مرحوم ډاکټر نجیب الله حکومت واقعا مړینه یو ستره ضایعه ده. د رادیو په آرشیف کې د مخری صاحب سلګونه سندرې دي. د غراس په ټلویزیون کې هم تر اویا اتیا سندرې لري چې ویډیو شوي دي. د مخری صاحب سندرې خدای اوس هم د افغانستان رادیو هم کابل رادیو کې او په ولایت کې موږ دونه استفاده کوله اپټلیزن کې نو غواړو چې د سندرې به ان شاء الله په یو ایچ ډی شکل تبدیل کوو. مخری صاحب باندې به پروګرامونه جوړ کوو. خانه رژیمو کې مخری صاحب بلابل مډالونه اخیستي دي او تقدیرنامې مډال دغه راز په ډېر پروګرامو کې به نازول کېدل دوی د دولتونو دی وخت لره.
په جلال آباد کې د موسیقي استاد کمین ګل وایي له عبدالله مکری سره لنزدې لیدلی او له وطن سره د هغه د بې کچه مینې شاهد دی. د کمین ګل په وینا مکری د لوګری موسیقي د استادانو په تعقیبولو پښتنو ته خکولې سندرې پریښې دي.
عبدالله مکری مونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی دی. تقریبا د 50 کال نه رئیس چې عبدالله مکری دی جناب حمزاده صاحب د خدای وبخیر حمزاده زیاتره هغه سره پاتې شوی دا غنه ډېر متاثر هم هر وخت وسه کې ناشته ده. دواړه داسې د شعر شاعري د نګان هم نظر مو ډېر خپل خپل شعرونه به انتخابو. د پښتنو د یووالې په باره کې ډېر کار کړی دی. لوګر د سیمې سپتک به غږو لکه په رزمونو کې به امام هغه خوښه وو او طرزونه یې اکثر همداسې کلیوالي طرزونه وو. عبدالله بخری او بیل موسیقی لکه لوګری په حساب د دې موسیقی ترتیب کېده. د دې موسیقی ځانګړی بیا ځان ته خپل ځای جوړ کړ. ډېر زیات اورېدونکي درلودل.
عبدالله مکری د مړینې د خبر خبرېدو سره سم د پښتو موسیقۍ غنو مینوالو پر ټولنیزو شبکو د نوموړي د مغفرت د دعاګانو پوسټونه ورکول پیل کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
داس مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې په نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لاور.
تیرو یویشتو روز راهیسی په پرلت ناست جانی خیلو خلک وایي که تر نن ماښامه له حکومت سره مذاکراتو نتیجه ورنکړه او غوښتنې ونه منل شوې، نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مئیس خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د مې په 1 د وژل شوي یو ځایي مشر ملک نصیب خان د قاتلینو ګرفتاریو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایی غواړي. پولیسو بیا ویلي چې د دې وژنې پلټنې پیل کړې او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلیږلې. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو په بودیجې د باس په غونډه کې د برخینه اغېستو پریکړه کړې ده. پرون ماښام د اسمبلی په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي تر څو چې حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجه نه ورکړي احتجاج به دوام لري. د جون په 19 د خزانه وزیر میر ظهور بلدی ویلي دي چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس کنټرول کمی د جون په 19 تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا زور په کمیدو دی او د پخوا په پرتله کم کیسونه مخې ته راځي. هلته د کووید 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 20 کسان مړه شوي دي. د پنجاب پولیسو ویلي په یو زده کوونکي د جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمن یعنی ولید د سوې د پولیسو مشر آی جی پی انعام غنی نن په ټویټر لیکلي چې د دې پیښې په اړه به په ساینسي توګه پلټنې کوي او تورن تن به عدالت ته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وجې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي. نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې په یوه غونډه کې کړې. او نن مرکچیان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال تړون په اړه په ویانا کې خبرې کوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14 ویلي وو چې په مهمو مسئلو اختلافات لا هم موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د انیسا اجمل واورېدو. او ستاسو پام اوس یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته. په ننګرهار کې د دینه مخکې چې په هغه ځمکو به کوکنار کې دل اوس د ننګرهار د کرکلی محکمې دغلته کې د میوو باغونه شروع کړي دي. د دینه کروندګر ډېر خوشحاله دي او په دې اړه باندې نورې مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه د ننګرهار نه د مشال ریډیو همکار محمد عابد نور تفصیل راکړي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لوګ دو کلونو رئیس پکې زیات کوکنار کرل کېدل، خو د تیرو 15 کلونو رئیس پکې په کرنیزو چارو کې نړیوالو مرستندوی ادارو د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې کوکنار پکې کرل کېدل د بدلی مشیت په توګه د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړل چې اوس حاصلات ورکوي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس انعام الله صاحبیا وایي چې په دې ولایت کې 9000 جریب ځمکه باغونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې دا بسنه نه کوي او په پام کې لري چې په راتلونکي کلونو کې په 8000 جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي.
تر اوسه پورې موږ تر 9000 جریب پورې باغونه په ننګرهار کې جوړ کړي دي. زمونږ دیدګاو دورنما داده چې دا تکافو نه کوي، خو دا چې خودکفایي ته ورسیږو او موږ په بازي اقلامو کې حتی د دې جوګیو چې صادرات ولرو فعلاً نه لرو، نو ضرورت د دې شته چې موږ 8000 جریبه باغ جوړ کړو. زما په ټولو ننګرهاریانو غږ دا دی چې اقلیم مساعد دی، د کرنې اداره چې دا ژمنه ده راشي چې باغونه جوړ.
باغ لرونکي کروندګر هم له سګنی حاصلاتو خوښ دي او وایي له نورو فصلونو یې د حاصلاتو ګټه زیاته ده، خو زیاتوي چې حکومت د باغدارۍ د پیاوړتیا لپاره هغه شان چې لازمه ده له کروندګرو سره مرستې نه دي کړي. په ګوشتې ولسوالۍ کې یو تن باغ لرونکی اتمر خان مومن چې په خپلو ځمکو یې د شفتالو باغونه جوړ کړي د سګنی حاصلاتو خوښ دی.
که دلته باغ وکرل شي د شفتالو باغ دی تقریبا که ښه وروزل شي د شفتالو باغ 2.5 لک افغانۍ پورې حاصل ورکوي. زما خپله دلته د شفتالانو باغونه چې دي ما حساب وکړو نو تقریبا 2 لک د پاسه 2 لک روپۍ فی جریب حاصل ورکوي. همدغسې مالټه ده، لیمو دی، مختلف میوجات دي چې موږ پرې اوس کار کوو. دغه امونو ما دلته موږ کار وکړو، یو 3 جریبه هم مې کرلي کېدی شي، د دې هم ډېره ښه نتیجه واوسي.
یو تن کاریګر وایي چې پخوا به د مزدورۍ لپاره خیبر پښتونخوا یا پنجاب ته تلل، خو اوس ورته په کور دننه د کار موقع په لاس ورغلې ده.
کاروبار روان ده، خو به دې تلو پاکستان کې هم کاروبار کوله. افغانستان کې شفتالو شو، ورپسې زردالان شو، ورپسې الوچی شو، هپرله پسې کارونه روان دي. پاکستان ته راغله.
د ننګرهار د کرنی او بو لګولو او مالداري ریاست مسولین وای د باغداري لپاره حکومت په یو منظم پلان دوامدار کار کوي چې کروندګرو ته فرصتونه برابر کړي او تر ډیره په کور دننه د اړتیا وړ میوه پوره کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
از مشال ریډیو ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږو او ورجو خوستا په خوست کې سیمه ایزی رسنۍ په ځانګړي ډول رادیوګانې او ټلویزیونونه له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خوست کې د رسنو واستادی او خبريالان وایي چې چیرې شته ستونزې هواري نشي ممکن ځینې رسنۍ له فعالیت ولويږي. بل لوري ته د خوست چارواکي د سیمه ایزو رسنو ستونزې پر ځای بوري وایي کوشش کوي چې هغوی لپاره ځینې امکانات برابر کړي. د خوست نور حال نجیب الله خلک
خوستی خبریالان وایي کچیر د سیمه ایزو رسنیو یادستونزو ته په اساسي ډول رسیدنه ونیشي نو لري نه ده چې ځینې رسنۍ به له فعالیت ولويږي. دوی یاد سرګندونې د شنبه پورز د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ټولنیزو رسنیو د اغیزو په اړه د ورځنی ورکشاپ په څنډه کې مشال رادیو ته وکړي. په خوست کې د چنار رادیو خبریال شهزاد الله حمیدی د سیمه ایزو رسنیو ستونزې داسې یاد کړي.
لومړی اقتصادي مشکلات دي د رسنیو د ودانیو نشټون دی چې دوی په خپل ودانۍ نه لري په کرایي او نورو ځایونو کې اوسېږي. دا هغه موارد دي چې خوست کې سیمه ایزې رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي.
د غرغښت رادیو تلویزیون خبریال محمد ولی ارغوان هم په دې ولایت کې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي د هغوی اقتصادي ستونزې او د بازار موندنې په برخه کې د ګډو اصولو نشټون هغه موارد بوري چې په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړی دي.
په خوست کې د محلي رسنیو په برخه کې غیر سالم رقابت چې د دوی ترمنځ وجود لري، بل د دوی اقتصادي مشکلات چې ډیری همکارانو ته دوی د عشی او عبادتي امکانات هم نه لري، او دریم خبره دا ده چې د مارکیټینګ په برخه کې دوی ځانګړي اصول نه لري. نو دا دریم فیکټور دی چې بل اخره د محلي رسنیو د زوف وړ ګرځیدلای دی.
د تړون افغانستان ونیزې د امتیاز خوان سپین روان نورزی وایي چې افغان حکومت او نور بهرنیو ډونرانو د چاپی رسنیو برخه ته دوامدار پاملرنه نه ده کړې، چې له خبره دا برخه لپایله کمزوري ده.
چاپی رسنیو په برخه کې لکه څه ډول چې لازم ده نه تر اوسه پورې افغان دولت او نه هم نړیوال ټولنې په افغانستان کې کار وکړلو. موږ دلته ډېر رسنۍ ولیدلې چې چاپ شولې او ډېر زر د خپل د پخونه لویږي. دا په دې منتج شول چې اوس چاپي رسنۍ په افغانستان کې ورځ په کم رنګ کې دودي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د رسنیو اقتصادي ستونزې یادوي چې پر رسنیو فعالیتونه یې منفي اغېز کړی دی.
موږ ډېر کله وعده راکړل شوې دي په ځانګړي توګه د امنیتي ستونزو د کمولو په برخه کې، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې چې وخت نه وخت خنه نتیجه ورکړي، ولې په هغه ډول چې په کار ده چې وا خنه نتیجه ورکړي، متاسفانه تر دې وخت پورې د دوی د اقداماتو داسې و نتیجه نه معلومیږي.
بلوري ته د خوځ اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د رسنیو یاد ستونزې منی او وایي چې د حل په مخه د رسنیو له مسؤلینو او اړوندو چارواکو سره پر لپسې ناستی کړي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
په تیر کې هم څواره په دتواني دلی یو چې د رسنیو لپاره اعلانات واخلو او بیا دوی ته ورکو. پلو مقامات سره موږ هم دا موضوعات شریک کړي دي. لیوا پلو به دغه غاګ واسانای زمونږ تر لره له پروتو سیمه رسیدلې وي، او لیبل پلو به زمونږ دغه خپل محلي رسنۍ اقتصادي لاسنیوي شوي وي.
یاد دی وی خوست افغانستان له ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراختی. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوارلس رادیوګانې او یو شمېر چاپی رسنۍ فعالیت لري. کتون کې اندېښنه لري کچېری افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتی او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کارونه کی ممکن دي رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان و نه ساتل شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی، نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې اړه باندې یو راپور درته وړاندې کړو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړه حالاتو له کبله په نړۍ کې د کډوالو شمیر ته 80 میلیونه اوړېدلی. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي او زیاتره یې افغانستان او ایران ته تللي. زیاتره یې پاکستان او ایران ته تللي. د 2023 زیږدیز کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشت دي او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی. احمد شاه زمي یې په اړه دا تفصیلي راپور لري.
نن د جون پر شلمه په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقوقو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.15 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 8.3 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ له کبله په خپل هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور شوي، چې کولمبیا، شام، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلند په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوڅوای چې لس کال وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه وو، خو اوس دا شمیر 200 او 380 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټوله نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالې د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر وش پیتل او بیا د ونزویلا چې هغه تعداد 40 لک دی، او بیا هغه پسې افغانستان چې شمیر 25 لک، او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان پکړوالو هیڅ خپل هوا سره وتلې دي، او بیا برما سره چې 1 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوس په خبر افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوی دي، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځیدلی چې اوسیدونکي له اوږدمهاله کډوالۍ تیریږي او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیچ دی چې اوس 15 لسیزې ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیه د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربه هیواد چې هلته زیات تر کډوالې ژوند کوي هغوی کې ترکیه چلته 10 لک کډوالی ژوند کوي، بیا هغه نه پس کولمبیا 10 لک کډوال الته دی، بیا پاکستان چې 14 لک کډوالی الته ژوند کوي، او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي. پاکستان نه بعد بیا یوګنډا 14 لک کډوالی الته ژوند کوي، او بیا جرمنی چلته 12 لک کډوالی خپل ژوند تیری یا الته میشته دي.
بل پلو په پاکستان کې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر څوار لسلکه راجسترډ افغان کډوالو سربیره شاوخه همدم رشمیر د نارجستر سو افغانانو دی چې په دغه کې بیا اتله کې افغان سټیزن کارت لري.
په خیبر پختونخوا کې اتل کا 15000 خلک دي، په بلوچستان کې 3,15,000 خلک دي، په پنجاب کې 1,60,000 خلک دي، او ور سره په سند کې 15,60,000 خلک دي چې په دې کې زیات شمیر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي. دلته کې مخکې به دې ته مونږ کیمپونه ویل. دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3,000 لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې نه علاوه یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 1.5 افغان کډوال ژوند کوي او پات 80% په نورو سیمو او شهرونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خبر پرتنخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا یو لسکلن و چې په 1980 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپل کورنۍ سره یو ځای کډوال سو. نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومند ته ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمیر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
ما غرض وازنیم دارې چې دلته ډېر افغانان بیروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپناه راوړې ده او پراتې دي، او هغه د وطن د حالاتو د وجنه زموږ کچېرې دوی ته د وازنې دغه یو سهولت ورکړی شي چېرته هغه سهول کوم چې کارونه وظیفي دي په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټول نه خراب شي په کې.
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځ موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسي دي. د ملګر ملتونو د کډوالو اداره وای روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید لاړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړسل سوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان شو زده کړو ته لاسرسي ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خوندان سي. یونیسیار پر مخ لیکي لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړي کوي او د باور پیدا کولو او نوې ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا همدې ته پکتو دوی د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت 33 کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سریپول ولایت څخه په 1980 کال کې پښین ته کډه شو او نو وړي هم هلته زیږېدلې دي. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دېرش یا 15 کالو څخه نه دال سوي. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو. روغتون ستا ودانۍ شته، مګر په خوا چې یونیسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان هغه درسي مواد ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولای شي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوال پندغال کې میشت 28 کلن عبدالسمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړي او بیا څلور کاله د کوټي په احمد شاه بابا علي لیسه کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینري او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لري. یو دا چې پیو آر کارت چې ولري، ماجر کارت ولري، هغه کیبورډ افس ته به ځي، اکویلنسي به کوي، له اپشپرنس کې اکویلنسي راځي، بیا دلته سافټ ویلای شي. او دوهم دا ده که چا درمیټرک یا درلسم پاکستانی ویلی، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارت ورسره وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کومه دلې په کاسه کې ده، هغه ځکه نو چې راواخي او په کالج کې ولسم او دولسم درلسم څورلسم دلې ووایي، هغه وروسته بیا د ایم کولای شي او ایم سی هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونون کې لور کړلسو اسانتیا او خوشتي اوای چې مو دا وړاندې د کوټي په سرکاري روغتون کې د مشرور عملیات په ډیر اساني سره تر سره سول او د نوموړی په وینا د نور افغانانو درملنه هم شروانه ده. خو په خبر پرسنخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومت د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارت غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخوا په کوټ کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې هملته زیږیدلی او دمګړی په یوه هټۍ کې کار کوي. نوموړی وای که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هرې لوبې ته لاره موندلی سي. خو د نوموړی په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بلخوا د پاکستان شناختي کارت نه لرلو له کبله دغه لوبغاړي په تلولیو یا سیالیو کې برخه نسی اخیستلی. د پاکستان حکومت وای افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیښو ستونزو د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان زده کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوې راولي. نوموړي پر مخ زیاته کړه
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالے سره چې کوم زموږ د هیلت منیسټر دی یا د حکومت چې کوم زموږ دی په خیبر پختونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو پاغه کې به موږ شي منشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دوی تم دغه فیسیلیټیز ورکې په هسپتالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیا د اړخه چې کوم فنډ راځي پاغه کې فیسیلیټیټ کړي یو دغه شانتي چې کوم د دوی لوغاړي دی او هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلونه کوي دا غې د پاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دوی نه به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه به ټول چې څومره د خیبر پښتونخوا چې کوم منیسټری دا غې ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې هم دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان وي او دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دای په کې خامخا والی.
په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغوی د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلی ول. نوموړي زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. اپریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی شته او دوی هلته د لس پنډغالو لپاره د لمریزو شیشو انتظامات وکړل او څه باندې 40 کروڑ روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسترډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
چې کوم نږدې د ګورنمنت کوم هسپتالونه دي یا بي ایچ یوز دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو ځکه چې دې کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ وس پالیسي دا ده چې دغه چې کوم ګورنمنت بي ایچ یوز دي هم هغه کو او په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه داسې د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هیلت سهولتونه دي هلته کې هغه ورکو. نو د سره سره زم پلان دا دی چې موږ دغه مشکلونو کې لکه خو کوالټي ایجوکیشن انشور کولو لپاره موږ دلته کې خو د تعلیمي نظام بندوبست وکړو ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس او هغه ډېر زیات بیسیک وو هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریپار نو.
بلخ د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر اپریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سو رجستریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسیدلې وه خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دې ته کله ملاو شي نو دې کولای شي چې خپل بینک اکاؤنٹ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولای شي. دې د تعلیم د صحت سمره چې هم فیسیلیټیز دی هغه اویل کولای شي. ور سره مهم شی دا دی چې دې دا ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شوی نو تقریبا د لسو کالونه نو حکومت او یو این سی آر د دې دا ډیټا هم لکه ریکارډ بکی هغه به اپډیټ شي هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننگ کیږي په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څو د دې کم پلاننگ دغه ډیټا به په هغه کې پکار راشي.
کڅم افغان کډوالو د سمارټ کارډونو هرکلی کړی او ځینو ترلاسه کړی هم دي، خو ځینې نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګری ملتونو کډوالو اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځینې شته نیمګړتیاوي به ژر لری کړي. د یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم تیر کال په ټوله نړۍ کې خپل هیوادونو ته د ستنسو کډوالو شمیر 2.5 لک او چې دا شمیر په 13 یوه لسیزه کې تر ټولو کم دی. بلخ له پاکستانه له 2002 کال څخه تر اوسه 44 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنسوي دي. د خبر پښتونخوا په مردان کې یو ځوان افغان کډوال مرسلین خان وای د سولې لراتلو سره سم خپل هیواد ته ستنېږي.
چکله ان شاء الله سره وشي مونږ په خپل زو دغه چې خپل کور دی چې باندې نشه مونږ د بده ورځ دلته پراته یو. نو چې سره الله پاک راول ان شاء الله کنه نو مونږ بیا د پیسو نن تیر ناس یو د هر سنه تیر ناس یو مونږ غوڼ تر په پښتانه کلر دی او کبر دی مونږ ټول یو نه یو مونږ نه دلته پاتې کیدای شي د غم خاري نه نه الته پاتې کیدای شي.
د کډوال نړیوال ورځ په لومړي ځل د 2000 کال د جون پر شلمه نیټه ها وخت ولمنځل سو کله چې په 1915 کال کې د کډوال پاړه د سوي تړون 15 کلي ځلمنځل کېده. د دې ورځې مقصد د کډوالو د هجرت پاړه په هواوی پیدا کول او د بیا ژوند جوړولو پاړه د دوی هوډ تسلیمول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لشمیرو سره سم په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو 80% برخه ځوانان دي چې عمرونه تر 25 کلونو کم دي. یا دې درجه زیاتوي چې د دوی ښه تعلیم، روغ صحت او غوړ سپورتس دوی د دې جوګه ګرځوي چې پر اتلونکو کې د خپل هیواد په بیا رغونه کې رغندرول ولوبوي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پایونی مبجا
قانونی لارې
په دونی موبجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ست مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د خبرونو ورسته لندر درته اني ساج مر باندې.
لتیرو یوشت روز راهیسی په پرلت ناس جانی خیلو خلک وای کترنن مخامل حکومت سره مذاکرات و نتیجه ورنکړه وختنی ونه منل شوی نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مویز خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د مې په درشمه د بشل شوی یو ځای مشر ملک نصیب خان د قاتلینو گرفتاری او سیمه کې د وسلوالو پر ضد کارروایی غواړي. پولیسو بیا ویلي چې ردی وشنې پلټنې پیل کړي او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم لیکلې. د پنجاب پولیسو ویلي په یو څه کوونکي د جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمن یې نیولې. د صوبې د پولیسو مشر آی جی پی انعام غنی نن په ټویټر لیکلی چې ردی پیښې پاړه به په ساینسي توګه پلټنې کوي او تورن تن به عدالت ته وړاندې کیږي. بلخوا مفتی عزیز الرحمن د دې خبرې اعتراف کړی خو هغه وایي چې دغه مهال ورته په چایو کې نشه ورکړل شوی و. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو په بودیجې د باس په غونډه کې د برخې نه اغستو پریکړه کړې. پرون ماښام د اسمبلی په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي تر څو چې حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجه نه وي ورکړې احتجاج به دغسې روان وي. الته د خزانې وزیر میر ظهور بلدي ویلي چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې پرون تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا زور په کمېدو دی او د پخوا په پرتله کم کیسونه ریپورټ شوي. ولته د کووډ-19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تېرو 48 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 90 کسان مړه شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې دې واقعي شامل شي. او نن مرک چاند د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د پنځلسم کال د تړون پاړه په ویانا کې خبري کوي. د ایران لوړ پوړي ملکچی عباس رکچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې دواړه لوري د 2015 کال اټومي تړون بیا بحالې ته نږدې شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د نه ساته خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر، انیس اجمل او نو دریتا ته اجازه غواړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ، هر چرته چې خاله باد بریالي اوسئ.